او په فرانسه کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګ اوست خبرونه نوبت ده.
خیلی کوتاه شنونده هایی که نتونستن تا بال تماس بگیرن منتظر باشن، در یک ساعت دیگر هم این بحث ادامه خواهد یافت. تلفن هایتان را جواب خواهیم داد، پیام هایتان را هم از طریق اس ام اس. حالا
فرشته جلالزی د افغانستان نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
اوریدونکو په موخه د دې ساعت مهمو خبرونو سره خطه. د افغانستان ولسی جرګوای د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټ بهر خلکو ته د وسلو ویشل نشي منل کېدلای. افغانستان د سولې عالی شورا وای د طالبانو لاستازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. او امریکایي چلونکي وای هغه عسكر چې د تیر پنځشنبه پر ورځ د تنسي علت د چټنوګا سیمې په پوځي مرکز کې وژل سو په افغانستان کې خدمت کړی وو. پورا خبر نو اوري. د افغانستان ولسی جرګوای د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټ بهر خلکو ته وسلې ویشل او د ملیشړو فعالیت نشي منل کېدلای. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړې شي.
جنرال صاحب دوستم اوس یوازې د شمال مشر نه ده، د معاون اول د رئیس جمهوری ده. والی صاحب نم د ماهیله توقع داده چې دلته مونږ امنیتي سکتور له روسیې هغه اردوی ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا یوازې دې چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي هغه جوړې کړي او نه به د ملیشو اجازه د افغان ولس چاته ورکړي.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې پر ورځ ویل چې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق سره یې د مخالفو ډلو پر ضد د ګډې مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو له استازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د حکومت له یو شمېر نورو غړو سره خبرې ورباندې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون وویل چې شایي په راتلونکو دوو اونیو کې د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور پیل شي. دا نه ده څرګنده چې د مذاکرو دوهم دور به چیرته وي، خو یو شمېر غربي ورځپاڼې وایي چې دواړه لوري شایي د اګست په پینځمه او شپږمه سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزیز احمد چودری وایي امریکا او چین د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د پیل شویو مذاکرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. چودری په دې ارتباط د خپل حکومت د رول په اړه پرون د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د دې مذاکرو لپاره زمینه سازی کوي. د چودری وای په وینا اسلام آباد ته نږدې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په ګرمه فضا کې وشوې. د پاکستاني چارواکي ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت په دې خبرو کې هغه اساسي ټکي مقابل لوري ته توضیح کړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تامین لپاره ضروری ګڼل کېږي. عزیز احمد چودری ویلي په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې سوله ټینګولای شي. امریکایي څېړونکي وایي هغه عسکر چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د تنسي ایالت د چټنوګا سیمې په پوځي مرکز کې ووژل سو په افغانستان کې خدمت کړی وو. د پلوټونکو په وینا سکوئر ویلز دوه دورې د امریکا په پوځ کې عراق او افغانستان ته استول شوی وو. د تیرې پنځشنبې په ورځ یو څلورویشت کلن هلک محمد یوسف عبدالعزیز چې په کویت کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی په چټنوګا کې د امریکا د سمندري ځواکونو په مرکز کې پر عسکرو ډزې وکړې او څلور عسکر یې ووژل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې داسې شواهدو پسې ګرځي چې څرګنده کړي چې عبدالعزیز آنلاین یا بهرنیو هیوادو ته د سفر په ترڅ کې له جهادي یا تروریستي ډلو سره ارتباط درلود کنه. د اف بی آی د ځانګړو څېړنو مسؤول وایي چې تر اوسه داسې شواهد نه دي موندل شوي چې پر اساس یې دوی ووایي چې یوسف عبدالعزیز بل چا دې حملې ته هڅولی وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کاناډا د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د کرکټ د 2020 نړیوال جام د سیالیو لپاره د غوره ټیمونو د انتخاب مسابقې د ایرلند او سکاتلند په ښارونو کې په مختلفو ځایونو کې ترسره کیږي. دا سیالي د جولای په شپږمه پیل شوې او تر شپږمې دوام کوي. د نړیوال جام 2020 سیالي به د راتلونکي کال د مارچ له 18 د اپریل تر 3 په هند کې وشي. افغانستان له متحده عربي اماراتو، هالند، سکاتلند، کاناډا، کینیا او عمان سره په بی ګروپ کې دی. په ای ګروپ کې ایرلند، نیپال، هنګ کانګ، نامیبیا، امریکا او د جرسی ټیمونه دي. د افغانستان ټولې لوبې تر اوسه په ایدنبرا کې وي. تر اوسه د امان، هالند او جرسی له ټیمونو سره لوبه کړې ده.
آزادي
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن ویلي چې د امریکا د خودخواهۍ په وړاندې مخالفت ته به دوام ورکړي. د خامنئي دا څرګندونې د ایران له دولتي ټلویزیون خبرې دي او نن د تهران په مسلا مسجد کې د کوچني اختر لمانځه ته راغونډو شویو خلکو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل په شعارونو بدرګه کړې. خامنئي د ایران په دولتي چارو کې تر ټولو لوړ صلاحیت لري. ده وویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا سیاست د ایران له کړنلارو سره په تضاد کې دی او تهران به په سیمه کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته ادامه ورکړي چې د حزب الله ډله او د بشار الاسد رژیم پکې شامل دي.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود ما از حمایت
دی وایي که د اټومي موافقه د متن تصویب شي یا نشي موږ به د خپلو ملګرو د فلسطینیانو له ځپل شوي ولسه له یمنیانو له عراقیانو بحرینیانو او لبنانیانو او په فلسطین کې د مقاومت له صادقو مجاهدینو خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. ایرانی مطبوعات وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د راتلونکي سه شنبې په ورځ خپل پارلمان ته وینا وکړي او د اټومي موافقې متن به د ایران د ملي امنیت په شورا کې چې تر ټولو لوړه امنیتي اداره ده وڅېړل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران په اړه ډیپلوماسي غوره ګڼي خو د پوځي اقدام امکان هم پر خپل ځای دی. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې اټومي موافقه د ایران د سرغړونې په صورت کې د امریکا پوځي انتخاب لا زیاتولی شي.
The president has also indicated that the military option
They وایي د امریکا ولسمشر دا څرګنده کړی دا چې پوځي اقدام به تل زموږ لوري د ممکنو اقدامونو په انتخاب کې شامل وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د منځنی ختیځ هیوادونو ته تللی وو هیله څرګنده کړي چې دغه موافقه به د نړیوالو ترمنځ همکاري لا زیاته کړي. د جوهر تنایف په نوم یو ویشتکلن چچنی هلک چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا په باستن ښار کې د اوږدې ځغاستې پر سیالۍ بمی حمله وکړه د امریکا په کلورادو ایالت کې د ډیرو خطرناکو مجرمینو زندان ته ولیږدول سو. د کلورادو ایالت په زندان کې ډیر خطرناک مجرمین تر شدیدو امنیتي څارنې لاندې ساتل کیږي. څنایف د جون په 4 په اعدام محکوم شو. د امریکا د زندانونو د فدرالي ادارې مسؤلینو ویلي چې څنایف یوه اونۍ په فلورنس ښار کې د پیوه دارل تعدیب کې ساتل شوی و. سرنایف په محکمه کې پر دې اعتراف وکړ چې له خپل ورور سره یې په باستن کې پر خلکو حمله کړې وه. په دې حمله کې 3 تنه وژل شوي او 268 تنه زخمیان شوي وو. داسې ګڼل سوی چې جوهر سرنایف به د امریکا د اندیانا ایالت په وزندان کې اعدام شي. او د څارنې ډلې او کوردي ملیشه وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د کوردانو پلاس کې دی کیمیاوی وسلې کار کیمیاوی غاز کارولای دی. په بریتانیا کې دوه څارونکو ډلو تایید کړي چې داعش په سوریه او عراق کې پر ملکی اهدافو او پر کوردی ملیشو یا پېشمرګه د کیمیاوی وسلو حمله کړې دي. دوی ویلي چې د جون په 28 او 29 د کوردی ملیشو او ملکی خلکو پر ضد د کیمیاوی وسلو حمله په سوریه کې شوې دي. کوردی پېشمرګه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه ونډه لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام و عید مبارک دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم و در جریان کمتر از یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده بالای تلاش ها برای مذاکرات صلح افغانستان و نخستین دور مذاکرات صلح افغانستان با پیامدهای آن صحبت میکنیم. مهمانای ما هم هستند در این برنامه و چشم برای تلفن ها و پیام های شما هم بدون شک هستیم. پیام هایی که از طریق اس ام اس فرستادین به ما رسیده تا لحظات بعد پیام ها را خواهیم و همچنان شماره تلفن را هم اعلان خواهیم کرد که شما در این برنامه سهم بگیرید. مهمانان ما هستند جناب سمی یوسفزئی نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیک.
ټولو مېلمنو ته هرکلی وایو. یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته هم یو څو شېبې وروسته بیا نوبت درکوو چې ټلیفون راوکړي او زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکړي. یو شمېر اوریدونکو د خپرونې په اول ساعت کې، البته د اول ساعت په وروستیو کې ټلیفونونه وکړل او نظرونه یې څرګند کړل. ځینو اوریدونکو د افغان بسیم د 1903 شمېرې له لارې نظرونه څرګند کړي دي. شیر محمد احمد جان له تخار څخه لیکلي ول، دوی ویل ټلیفون کې ویل چې د پخوا په شان د اعتماد جوړولو لپاره خبرې کیږي، لیکن د افغانستان په حکومت کې درې کس یاد کړل، ښاغلی محقق، دوستم او نور. دوی ویل چې دوی درې د جنگ خبرې کوي او ولسمشر غنی د سولې خبرې کوي. آیا د دوی د جنگ خبرې د جنگ فرصت لمنځ، د سولې فرصت لمنځ نه وړي؟ یو بل اوریدونکی عبدالحبیب سروری لیکلی دی چې که څنګه د سولې خبرې د طالبانو په منځ کې نفاق اچوي او په دوی کې درس پیدا کوي، د افغانستان د حکومت په منځ کې هم درس پیدا کوي او سرلوسه نخې څرګندې شوې دي. دوی د ښاغلی محقق دوستم او عطا محمد نور ترمنځ ائتلاف ته اشاره کوي او وایي چې دا ائتلاف په خپل د درس شودنه نه کوي. ښاغلی یوسفزای، که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
خیال لکه څنګه چې سروبین غورو ټلیفون کړی و، حقیقت دا دی چې کله هم موږ له طالبانو یو شمېر چارواکو سره بالخصوص په قطر کې خبرې کوو، هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت یو پخوانی حکومت دی. په دې ګرم کو چې موږ په 2012 کال کې خبرو ته تیار شولو او په قطر کې مو دفتر پرانستلو او منتظر وو چې بل ورځ د افغان دولت سره وګورو، چونکه افغان دولت او بالخصوص افغان مشر ولسمشر احمد کرزی د خلکو د غلطولو د پاره، د ازانو د ازان تر متول د پاره دا شعار ورکول چې زسل غوالم طالبان مورونه دي. خو هغه ورځ باندې یو ډیر ستر اشتباه دا وکړه چې طالبانو په قطر کې یو وړوکی یو متر بیرغ پورته کړی وو او د په اعتراض کو چې دا د یو متوازی حکومت علامه ده. حال دا چې همدا اوس په افغانستان کې، بلکې د ده په وخت کې استاد عطا او نورو کسانو خپل متوازی حکومتونه جوړ کړي وو. متاسفانه هغه یو خمو کې وو، د دې امله خمو کې وو چې هغه وخت کې امریکایي فوجانو د وتلو مسلې وي، امریکایانو سره لا قرارداد نه و امضا شوی. نو هغه وخت کې یو خمو کې وو چې امریکایان افغانستان او ټول وتلي وای او طالبانو مذاکرات په مخ کې وتلي وای. خو ښکاره شوله چې افغان حکومت واقعا هم بالخصوص چې ولسمشر عبد کرزی هغه یو شعار وو او خبرو ته کې نه نستو، هغه موقع له منځه ولاړه او بانه دا شوه چې دوی هلته یو بیرغ درولی ده. حال دا چې یو متر بیرغ په قطر کې درول زما په خیال کې افغانستان کې یو ورځ جګړه ودرېږي، بلکې یو ثانیې لپاره جګړه ودرېږي، د هغه بیرغ نه د دې جګړې ودرولو اهمیت زیات وو. په دې باندې طالبان هم د سولې لپاره باندې ټکنی سول او د فکر کوي چې افغان حکومت دوی سره تګی کوي او چلو سره کوي، چونکه طالبان په خپله یو سیاسي قوت نه ده او دوی ډېر یریږي چې هغه څه چې دوی یو قوت ته، یو نظامي قوت ته ممکن په سیاسي ډګر کې وسره داسې معامله وشي. اوس دوی چې بیا یو ځل دا رقم د مذاکرات لپاره حاضر شوي دي، بلکې اوس په مخکې تللي دي، هغه دوی فکر کوي چې ولسمشر اشرف غني سره د دې چې یو کمزوری جمهور رئیس ته او دولت کې دننه ډېر اړخونه دي چې هغه د طالب تسلیمېدل خو پرېږده چې طالب وجود هم په افغانستان کې نه مني. خو زما په خیال دا هم یو ستر چیلنج د افغان حکومت لپاره چې دغه خبرې که مخکې ځي او ورو ورو جزئیاتو ته داخلیږي، نو دغه کسانو خپل مشکلات دي هغه رفع کړي. مثلا محقق صاحب، دوستم صاحب، دا نور دا خبرې کوي چې مونږ طالب نه غواړو او طالب سره به جنګېږو. خو د دوی د طالبانو سره جګړه مونږ پخوا لیدلې ده چې طالبان غورباچ او قیصار ته رسېدلي وو، دوستم صاحب په مزار نه تښتېدلی وو. یعنی دوی داسې سابقه نه لري چې دوی د واقعا د طالبانو سره جګړې کړي او دغه کسان چې اوس په دولت کې دي واقعا دوی به د پخواني جنګ سالاران چې زما په خیال چې کله په 2006 کال کې 2019 کال کې طالب کابل ته راغلو، یا غانا د طالبانو د راتګ وجه همدغه جنگي جنگ سالاران وو. او سره د دې چې اوسنۍ حکومت مونږ د طالبانو له حکومت سره نه مقایسه کوو، خو د طالبانو حکومت د استاد رباني رژیم سره مقایسه کوو، په هغه وخت کې خلکو د طالبانو په حکومت باندې شکر ایستلو. اوس وخت کې واقعا چې حکومت بدل شوی ده، مشکلات به لري، خو ډېر من مثبت پوینټونه هم لري.
تشکر
جناب. افغان حکومت ته هم یو واضح پالیسی پکار ده چې دغه حساس وخت کې دا کسان خبرې ونه کې. خو بیا وایم ولسمشر اشرف غنی سره دي چې کمزور حکومت او نورې کوم وادي چې کړي وي هغه ممکن پرانه کې. خو داسې ښکاري چې دغه دی او یا کلن ولسمشر یګانه ارزو ده چې په افغانستان کې یو داسې تاریخ شاته پریږدي چې هغه د سولې تاریخ وي او د دې لپاره دی واقعا همکار کوي او ډېرې ترخې خاطرې هم په ځان منلې تاریخي تجربې هم په ځان منلې او د نننه د هیواد د نننه د ځینې کسانو نیوکه هم په ځان منلې. خو په خپل داسې کار چې د خپل ډېر مصمم ده.
تشکر جناب استاد.
امیدواري لري او دا ته ټول ښه خبره ده.
زنده بشین. تشکر آقای یوسف زای. مهمان تازه که ما پیوستند جناب دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان که در بلژیم مقیم هستند. جناب حجاب خوش آمدین به برنامه. نظریات را تا به حال شما شنیدین؟ مسئله ای بود که اعلان جنگ بر ضد طالبان توسط جنرال دوستم عطا محمد نور، آیا از نظر شما آسیب به گفتگوهای صلح که تازه آغاز شده خواهد رسان؟
سلام عرض می کنم به مهمانان برنامه، به همکاران محترم شما، به شخص جناب شما آقای امید بارستان و شنونده های بسیار محترم کمی لحظه صدای ما را میشنوند. ما همچنان خوب است که مبارکی بگویم ایام عید سعید فطر. امیدوار هستم که ایام عید به خوبی سپری شود، هرچند که در یک ماه گذشته ما حوادث غمبار داشتیم که شاید شمار زیادی از هموطنان ما در سوگ از دست دادن عزیزایشان نشسته باشند و عید خوش نداشته باشند. به هر حال آرزومندیم که این روزها به خوبی سپری شده باشد و سپری شود و امیدوار هستیم بعد از این هم غم و اندوه و درد و ناهنجاری هایی که وجود داره ناشی از جنگ دیگه آهسته آهسته کاهش بیافته و روزگار مردم به طرف خوبی پیش بره. به هر حال اما طوری که از عنوان برنامه مطرح است، اصل بحث بر سر آغاز مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان هست و امیدواری ها و پیامد هایی که در این زمینه وجود داره. خب طبیعی است که بله، مذاکرات به گونه آغاز شده که اما طوری که عنوان شده یک مذاکره است که همزمان جنگ هم جریان داره. ما شاهد این هستیم که در جریان در آستانه مذاکرات و در جریان مذاکرات جنگ جریان داشته و مخصوصا شمال افغانستان با عملیاتی که طالبان برای انداختن ناامن شده و یکی از گزارش ها چند روز پیش حاکی از این بود که حدود 100 روستا در نتیجه تهاجمی که طالبان داشتن در ولایت فاریاب مثلا از تسلط حاکمیت خارج شده و این وضعیت نشان دهنده ای است که همزمان با اینکه مذاکرات انجام میشه جنگ هم جریان داره و این بسیار طبیعی هم هست، به خاطر این که هر دو طرف مذاکره در جریان مذاکره و در سر میز مذاکره امتیازات بیشتر به دست بیارن، با توجه به این که هیچ نوع پیش شرط مبنی بر اعلان آتش بس میان دو طرف مذاکره کننده اعلان نشده و هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده، طبیعی است که هر دو طرف تلاش میکنند که همزمان از موازیشان پاسداری بکنند. به هر حال من فکر میکنم که دولت افغانستان یک دستاورد خوب داره. آغاز مذاکرات مستقیم بین نماینده های شورای عالی صلح و نماینده های حکومت افغانستان و نماینده های طالبان که دو طرف او را تایید کردن، این یک مرحله تازه هست و امیدهایی را به وجود آوردن. نفس نشستن و مذاکره کردن و روی روی با هم گفتگو کردن این میتواند گام های بعدی امیدهای را زیاد بسازه برای این که بالاخره برای این بحران، برای این وضعیت بسیار پیچیده که متاسفانه قربانی های زیادی را از تمام مردم افغانستان گرفته و افغانستان با ویرانه تبدیل کرده، یک راه حل پیدا شود. اما درک من این است که طرف افغانستان یعنی حکومت افغانستان و دولت افغانستان در این زمانی که هنوز هم به نظر می رسد کدام چارچوب مشخصی برای گفتگو با مخالفین ندارن، کدام برنامه و استراتژی روشن و مشخصی که حداقل اطلاع رسانی شده باشه و ما در جریان باشیم ندارن، در کنار از این در عرصه نظامی هم متاسفانه کوتاه آمدن، یعنی آمادگی هایی برای پاسداری از امنیت مردم و امنیت مناطقی که با کنون زیر تسلط حکومت هست هم ندارن. ما شاهد هستیم که متاسفانه در گزینش وزیر دفاع در افغانستان تاوال تصمیم نهایی گرفتن نشده، ما شاهد هستیم که اختلافات درون ساختاری بین دو تیمی که حکومت وحدت ملی را ایجاد کردن نه تنها حل نشده که گزارش های از ادامه و تشدید اختلافات وجود داره، همچنان ما شاهد هستیم که تیمی که به دور رئیس جمهور قبلی افغانستان جمع شدن اونا هم ایرادها و انتقادهای زیادی دارن و حتی فعالیت‌های تخریبگرانه دارن و صداهایی هم شنیده میشه که تلاش‌ها برای سبوتاژ عمیق حاکمیت کنونی وجود داره. اینها نشان‌دهنده ضعف جامعه سیاسی افغانستان در طرف دولت هست، خط دولت هست. بنابراین ما فکر میکنم که دولت افغانستان هم باید آمادگی لازم داشته باشه نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقویه شود و با این فرمانده هایی که تصمیم گرفتن که خودشان در برابر طالبان مقابله بکنن و تفاهم برسن که حداقل حمایت و پاسداری از امنیت مردم توسط ارگان‌های دولتی صورت بگیره، توسط ارگان‌های امنیتی صورت بگیره و توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیره. به هر حال اگر کدام حرکت جداگانه صورت میگیره از سوی هر طرفی که باشه، جز ای که وضعیت پیچیده بسازه، به نظر ما نتایج خوبی و دنبال نخواهد داشت.
تشکر جناب حجاب صاحب گرامی. آقای دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان در لندن زندگی میکنند. جناب یوسف زای صاحب، شما مطرح کردین مسئله اعلان جنگ جنرال دوستم و عطا محمد نور در شمال، چرا از این زاویه به نکته توجه نمیکنین که همان گونه که طالبان بر امتیازگیری حملات خود را شدت میبخشند، حکومت افغانستان هم شاید با استفاده از نیروهای چون جنرال دوستم عطا محمد نور که مورهای نسبتا قدرتمند در شمال هستند، میخواهد فشار خود بالای طالبان افزایش بده و در میز مذاکرات امتیاز بگیره؟
ببینید، چالش هایی که رمی دو وزارت بالخصوص استاد عطا وجود میارد و از امروز نیستن که بگویم که امروز از خاطر که پیشار سری دولت بیاره، سری طالبان بیاره، این تو خودتارانه بیانه میتر یا زید نقیز گپ میزنه، ای از بسیار مدت هستن و هیچ کس نمیتر از واقع حقیقت هستن که ولایت آن را تبدیل کند یا از مقامش را تبدیل کند. برحال ما فکر میکنیم که گروه های جهادی سابقه یک چلنج هستند و گفتم میشود که وقتی رئیس صاحب جمهور کرزای هم اونا هم درک کردند که مذاکره به طالبان چیز آسان و آسانتر نیستند، با عناصر که در دولتی موجود وجود دارد شاید بسانی آمدن طالبا یا کار کردن با یک نظام مشترک یا حکومت یا یک حکومت عبوری برای اینا فکر میکند که خطری برای منافعشان هستند. از خاطر یک اگر ببینیم از طرف طالبا شاید یک مشکلی نباشد، طالبا هنوز متحد هستند با وجودی که در این روزا بعضی گفای بسیار ایتو غیری واضح از یک سو دیگه سو گفته می شود، لیکن بالاخره ما فکر میکنیم طالبا یک کمانده متحد هستن و علاو طالبا با مولا عمر باشه یا نباشه، لیکن گفته می شود که نام متحد هستن و البته دولت افغانستان بسیار منقسم و منتشر است در قبال صلح.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اکبر وردک شاغل دستګیر حجاب روول چې د سولې لپاره د افغانستان حکومت هم کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري، دا هم یو پښتنه ده چې آیا د افغانستان حکومت واقعا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري او کنه داسې نه ده، او کچرتي لري هم نو د افغانستان حکومت به د طالبانو لپاره څه لري؟ یعنی کلوغي غواړي چې سولې وکینو په مقابل کې کوم امتیاز ورکولو ته حاضر دی؟
لکه چې مخکې دوستانو اشاره ورته وکړه، د افغانستان دولت یو متحد دولت نه دی او د ډېر ضعیف موقف نه د طالبانو سره مذاکرات کوي. مهم دلیل هم دا دی لکه څنګه چې اوس جابر صاحب موږ اشاره ورته وکړه چې په افغانستان په شمال کې دوه ډېر مهم رهبران د دولتي چوکاټ نه د باندې دا اقدام کوي چې د مخالفین سره یې طالبانو سره جګړه وکړي. زه داسې فکر کوم چې طالبان په دې خبره باندې پوهېږي چې د افغانستان دولت یو قوي موقف نه لري، نه یې د خطره کېدی شي چې خپلو غوښتنو کې نور هم د افراطي موقف نه خبرې وکړي. اما خبره دا هم ده چې په داسې یو دولت کې چې هلته یو متحد دولت نه وي، رښتیا هم د یو د ستراتیژي مطرح کول اصل د تصور نه هم لري خبره ده. زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. څه موده مخکې چې کوم مذاکرات په مری کې وشول، د هغو مذاکرات برخه کې ګډون کوونکو چې کوم نظرات څرګندول، دغه نظرات یو شان نه وو. د خارجه چارو د وزارت مهم خبرې یو شان وې او د دې هیئت چې د افغانستان د خانت له و د فوزي صاحب خبرې بل شان وې. نو داسې معلومېدل چې حتی په دې مذاکراتو کې د افغانستان نمایندګان په خپل منځ کې سره جوړ نه وو. نو کله چې دا موضوع په دې حد باندې وي چې د افغانان په خپل د افغاني دولت په خپل غړیو باندې دومره حساب نه شي کولی چې د یو متحد موقف نه د یو واحد موقف نه د مخالفینو سره مذاکرات وکړي، نو دا برښتیا هم د ستراتیژي کموالی دی. او تر څو چې
لیکن ډاکټر صاحب، د حکومت هیڅ غړي هیڅ چارواکي عمده چارواکي د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی، ویل کېږي چې هم ولسمشر غني او اجرائی رئیس عبدالله د سولې په مسله کې کاملا د یووالی لري او هیڅ ډول اختلاف نه لري، دواړو د سولې خبرې تایید کړي دي.
زه خبرې ته به بیشتر راځم چې د مری په مذاکراتو کې یو شمېر زیاتو ګډون کوونکو داسې ویل چې طالبانو سره د سولې په خبرو باندې د سولې په موضوع باندې ابتدایي خبرې شوې دي، مګر فوزي صاحب په ډېر سرعت باندې وویل چې د طالبانو سره په خبرو کې اصلا د سولې موضوع مطرح نه وه. نو که دومره اختلاف او تفاوت نظر موجود وي، نو زه فکر کوم که رهبران ووایي هم چې موږ ټول د سولې د خبرو سره موافق یو. هغه هیئت چې دوی ته انکړی دی، دغه هیئت په غړیو کې توافق نشته. نو فکر کوم چې د دولت په اسکسویو کې هم داسې خلک و داسې حلقې شته چې هغه د سولې سره موافق نه دي، او که موافق هم وي خپل نقاط نظر لري چې هغه نقاط نظر یو د بل سره یو شان نه دي.
تشکر جناب دکتر صاحب. اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه. همچنان سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی را با خود داریم از لندن. دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم هم در این بحث با ما هستند و عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن که حالا تلفنشان قطع شده، دوباره کوشش میکنیم اونا را با خود داشته باشیم در بحث. حالا فرصت کوتاه میتیم با شنونده‌های عزیز که در این بحث هم بگیرن و ابراز نظر بکنن. شماره تلفن ما هست 0799 203 540 و 0800 822 755. چشم برای اسمس هایتان هم هستیم، اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی و سوالتان را اسمس بکنین. حالا شنم دروی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام پر تاسو مرزوان صاحب، پر صاحب باندې او قدر مون میمنو باندې یو ځل بیا د اختر مبارک صاحب
سلام
د زبر ویل است.
خوشم درو باندې، بفرمایید.
ډیره زیاته مننه. شاغلی سلمان صاحب، څوارلس کاله د سولې هڅې وشوې، اما کومه لاسته راوړنه موږ ترلاسه نه کړله. خپله رئیس جمهور حمید کرزی صاحب خپله ویل چې د سولې په باره کې شلواري مې پاکستان ته سفر وکړي، اما په دې برخه کې زه کامیابه نه شوم او دغه یوه ناهیلي د افغانستان خلکو ته پاته شو. دا چې افغان ولسمشر د یوې ښې ارادې سره د یوې ښې احساس سره د افغانانو منځ ته راځي او د یو ولسمشر په توګه منتخب کیږي. متاسفانه وایم، متاسفانه وایم، بیا هم د یو ملي والي د نظام سره مخامخ کیږي چې دی د یو ښه ارادو سره راغلي خو خلکو دی خپلو ارادو ته پرې نه شوي. خو بیا هم ولسمشر د سولې په برخه کې چې کم امکانات وه هغه امکاناتو دپاره مساعد محکم پیدا کړله او خپل بهرني او داخلي سیاست ته یې تغییر ورکړي. دا دی چې د ملا محمود عمر پیغام په مستقیم توګه سره په خپله د طالبانو سره خبرې رسوي او په خپله د طالبان د رهبر ملا محمود عمر اخوند خبرې خلکو ته نوې هیلې ورکوي. دا په خپله د خوشحالۍ خبر دی. نو دا چې خلک په خوشحالۍ سره دا خبرې بدرګه کوي او په مستقیم ډول په طالبانو په تایید سره دلته خبرې کېږي، دا جلا خبره ده. دا چې اوس موږ تاسې ځینې سیاسین او که داخل د حکومت کې لوړ پوړي چارواکي د سولې خبرې نه غواړي او په افغانستان کې یو سرتاسري سوله نه غواړي، دا بېله مسله ده. او ځینې موږ تاسې سیاسیانو څېړونکي لرو چې د خلکو پر اذهانو باندې تاثیر کوي او د خلکو تر مابین خالي فضا رامنځته کوي. دا چې ولس دی، ولس پر ډلو باندې یو شړ شوی دی، ځینې ولس د خلکو سره دی، ځینې ولس احزابو سره دی، ځینې ولس تاریخ ناکړ کوي. دا جلا خبره ده. خو موږ سولې ته امیدوار یو. پوښتنه به مې دا وي د درنو مېلمنو څخه چې آیا کومې خبرې او کومې غوښتنې چې طالبان د افغانستان حکومت ته وړاندې کوي د هېواد ولسمشر به هغه تایید ورسره وکړي؟
سید ډیر مننه
کور. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خب تلفن چون قطع شد تا اینکه تلفن دیگه دوباره وصل میشه چند پیام را میخوانیم که از طریق اس ام اس شنونده ها به رادیو آزادی فرستادن به شماره 818 البته از طریق تلفن های افغان بی سیم خود. زکی از پنچیر نوشته که آرزوی من صلح است اما من مطمئن نیستم چرا که پاکستان صادق نیست. محمد حسین از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته که بسیار بسیار خوشبین هستم که مذاکره بین طالبان و دولت افغانستان آغاز شده. امان از بدخشان می نویسه که آقای ملا عمر باید با سران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کند. و بله فعلا همه از پیام ها، پیام های دیگر هم تا لحظات بعد خواهیم خواند. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی کوسب.
السلام علیکم، جوړه که خیر
شه. وعلیکم السلام، بفرمایئ.
هدایت جان شیدم وردا ګوت څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
زه یو نظر لرم.
بفرمایئ نظرتون را بگوین.
تقریبا د یو کال مخکې داسې یو پروګرام تاسو جوړ کړو، یو نه خو نظر وړاندې کوم، هغه نظر وړاندې کوم.
او یک سال پیش نظرتون یاد ما رفت، لطفا تکرار کنید.
دا چې دا وړې نشړې کیږي.
صحیح. بس نو
هغه مثال موږ ته کړی چې دا وړې نشړې کیږي. فوس
بس سي تاسو په خپل خبره کله کولار یې
چې هغه نو نو دا د نیمه لسیزه شهیدان ورکړې دي نو د نیمه پرېښې دي. دا د ګل څخه خاطر نه و، خاص سره نظام خاطر غنی و. دا ځکه چې طالبان راغله ګورې هیڅ چا جنګ سره ونه کړ. مطلب دی خو
څنګه جنگونو کو تر اخره پوری جنگ ہدایت صاحب تر اخره پوری جنگ وای ک جنگ نه وای خو خبره به نه خرابیده. پر هل لټول اوریدونکو مننه کو. زبیر لکندهار ل شغل سمی سوفزی څخه پښتنه کړی وای په اسلام آباد کې د طالبانو غشتنی څوی. یو بل اوریدونکو انجینیر قدرت الله ل کابل لیکلی دی دولت سوله نغواړي ځکه چې شرطونه شته. دوی د ټلیفون لاري مخې دا پښتنه وکړه. دوی د پښتنه دا هم چې دولت ولې له پاکستان سره خبرې کوي د دې په ځای چې له طالبانو سره خبرې وکړي. یوسف زای صاحب که تاسو دوی ته ځواب
پېښه زی برسیم بش یوسف صاحب یک شنونده خیلی زیاد انتظار مونده. ټلیفون هم قطع شد. به هر حال خوب یوسف صاحب بفرمایئ.
مهرباني.
بله د طالبانو غوښتنې وپخوانه معلومې دي. ظاهره خبره ده چې څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې دوه طرفونه کاغذ ډیر کوچنی ډلې هم وي، یو بل سره خبرو ته کینی دي. شرایط لیست ډیر لوړ وي، یعنی طالبان ممکن اوس هم په همدې خبرې کوي چې موږ اسلامي شریعت واړو او د ښځو په اړه باندې د ګډ تعلیم په اړه باندې او نورو مسایلو باندې خو څومره چې زموږ معلومات دي طالبانو هم په خپل منځ کې ځینې کمیټیانې لري چې هغو د افغانستان موجوده اساسي قانون خورا په دقت سره څېړلی دی او دوی فکر کوي چې 90% داسې مسائل دي چې هغه افغانستان اساسي قانون د اسلامي شریعت سره مطابق ته 2 یا 3% داسې دي چې هغو باندې دوی یو څه اعتراض لري او هغو باندې هم هغه د تعبیر او د تفسیر خبره ده. نو زه فکر کوم چې طالبانو عمده غوښتنې خو اوس هم همدا دي چې خارجیان دې ووځي او اوس ما خیال ده اوس دوی دا فکر کوي چې طالب خارجیان زیاتره وتلي دي، یو شمېر چې پاتې دي هغه هم اوس په مهاربوي جګړه کې نه دي. ممکن هغو دپاره داسې
میکانیزم جوړ شي چې هغه بیا دا ثابت کړي چې هغوی به په یو ټایم کې یا په یو وخت کې وځي یو کال یا دوه کال یا درې کال وروسته. خو تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان مذاکراتو ته حاضر شوي دي او ظاهره خبره د افغان دولت هم د دوی نه غوښتنې لري چې دوی د اساسي قانون ومني او وراد شي په دولت کې د یو ځای شي. خو زما په شان طالبانو دا فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې چې افغان دولت څه کارونه کړي دي یو کمزوری حکومت و او هر څه چې افغانانو غوښتنې وي هغه ونه منل شوې. یو شمېر طالبان اوس هم دا فکر کوي چې اوس هم دوی په افغانستان کې دننه په خلکو کې محبوبیت لري او که دوی یو سیاسي تنظیم باندې واوړي یو سیاسي قوت باندې واوړي او یو منظمه مبارزه وکړي ممکن یو آزاد او عادلانه ټولنه کې کېدی ټاکنو کې کېدی چې دوی ته یعنی خلک رایې ورکړي او ضروري نه ده چې ټول خلک دوی خلاف وي که دوی د جګړې نه لاس اخلي او په سابقه کې څه کړي دي. خلک فکر کوي چې که طالبان افغان دولت کې شاملېږي افغانستان په ملي دایره کې راځي نو دا د افغانستان لپاره په هر لحاظ په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ باندې ګټور دی. طالبان هم داسې فکر کوي چې دوی باید هغه موقف نه تیر شي نور نړیواله ټولنه او افغانستان خپل خلک هغه څه چې دوی په خپل وخت کې کول او دوی ورته خپلې زاویې یو اسلامي حکومت ویل هغه شاید د افغانانو دننه هم قابل قبول نه وي او د باندې هم قابل قبول نه وي. خو برحال دوی هم پوره تیاریانې لري. تاسو ګورئ چې دوی دا پریکړه کړې ده چې افغانستان له مختلفو قشرونو سره د پارلمان له غړو سره د حتی خبرنګارانو سره په راتلونکي کې د سیاسي ګوندونو سره په انفرادي ډول باندې خبرې وکړي. استاد محقق سره یې په ناروې کې خبرې وکړې. د افغانستان د چا دا فکر نه کولو چې طالبان دي د افغانستان د پارلمان د هغه غړو سره چې هره ورځ د دوی خلاف په پارلمان کې خبرې کوي په تلویزیون کې خبرې کوي په رادیو کې خبرې کوي هغوی سره په یو میز کښېني هغوی سره دې خبرې وکړي. نو دا یو عمده تبدیلیانې دي چې راځي او طالبانو هغه د ډیوانډونو یا د غوښتنو لیست ممکن لوړ وي ورته د افغان دولت هم لوړ وي. خو چې کله دوی مذاکراتو ته کښېني نو حتمي نه ده چې هغه لیست تر اخره پورې په خپل ځای پاتې وي او مذاکرات چې مخکې ځي ورو ورو د دواړو طرفو نه نرمي راځي او بالاخره نوربند طرف ته ځي. او ظاهره خبره ده چې ویل کېږي چې ولسمشر ډېر جدي ده او غواړي چې څه وکړي نو ممکن یو عبوري حکومت جوړ شي ممکن د آزادو انتخاباتو باندې خبرې وشي یقین د ښځو دپاره علیحده تعلیم. زما په خیال طالبان دا وایي چې افغانستان خلکو کښې که مونږ سروې وکړو یا وګورو کېدی شي اکثریت د افغانستان خلک وغواړي چې جنکو د تعلیم بیل وي. ممکن یو شمېر هغه مېرمنې چې دفترونو کې کار کوي هغوی هم وغواړي چې دوی دپاره د دفتر وي وظیفه وي خو ممکن یو خاص خصوصي څانګه کې دې وي. یو ځل خبر روان شي افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او په مجموع کې یو کلچر او یو مذهب ما په خیال که مخکې ولاړ شي دا ډیمانډونه یا غوښتنې راکته کېدلی شي او یو خبره ورباندې کېدی شي او یو جاړې ته هم رسېدی. تر ټولو مهم دا ده چې افغان حکومت څومره دغه خبرو ته یعنی تیاری لري. بل طرف ته وګورو طالبان هم ورو ورو زما په خیال کله ذهني طور باندې خپل جنګیالي دې ته تیاروي چې دا یو جنګ چې ده دا اوس یو افغانستان د خلکو تر منځ جګړه شوې ده. اوس هغه هدف نه ده چې دوی په اصطلاح دوی امریکا وژله یا ناټو افواج وژله. اوس هغوی یو ځای کې ناست دي دوی افغانان چې په خپل منځ کې سره وژني ملي اردو طالبان یو ننداره کوي. نو له دې امله زما په خیال اوس افغان طالبان هم په دې پوه شوي دي چې دا جګړه نوره هغه جهادي جګړه او هغه رویه نه لري کوم چې دوی پخوا د افریقا په نوم باندې یا د خارجي قواوو په موجودګي په نوم
باندې بسیار تشکر جناب سمی یوسفزای. جناب دستگیر هوژبر هم یکی از فعالهای مدنی بودن در داخل افغانستان. هوژبر صاحب از نظر به فعالیت هایی که در داخل افغانستان جامعه مدنی افغانستان داره، مردم افغانستان داره و فشارهایی که بالای حکومت افغانستان بوده در گذشته در رابطه با اینکه خواسته های طالبان را بپذیرن، به طور مثال گفتن که مذاکرات صلح باید سبب از این نشود که دستاوردهای 13 سال یا 14 سال گذشته افغانستان در بخش حقوق بشر، حقوق زنها و امثالش زیر پا شوند. فکر میکنین با این فشارهایی که در داخل افغانستان وجود داره حکومت افغانستان چقدر خواسته های طالبان را قبول خواهد کرد؟ یعنی تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در موقف خود به خاطر پذیرفتن خواسته های طالبان؟
ما
مرحله تازه است در مناسبات طالبا و دولت افغانستان و ما نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت نتایج مشخصی که از این آغاز گفتگوها بیرون میشه نتایج ایدئال باشه. من فکر میکنم این مذاکرات فراز و فرودهای خواهد داشت و گاهی هم به بنبست خواهد رسید، اما مهم این است که در پیامی که در این از سوی رهبر طالبان صادر شده نکاتی هست که نشان دهنده این است که بر اولین بار طالبان پذیرفتن که جنگ دیگر یگانه راه حل نیست برای رسیدنشان به هدف و اینا میتونن از راه های مسالمت آمیز و راه های سیاسی هم برای تحقق اهداف خود تلاش بکنن و وقتی که به این نتیجه رسیده باشن و در پرنسیپ پذیرفته باشن و این در عمل هم نشان بدن و صرف هم یک ترفند تبلیغاتی نباشد، باز در اون صورت میشه امیدوار بود که در تداوم مذاکرات هر دو طرف گفتگوهایی بکنن و به درک و تبادل نظر به درک متقابل برسن، در نتیجه تبادل نظر و جزئیات خواستای هر دو طرف بررسی شود، میان هر دو طرف بحثا صورت بگیره. همونطوری که دوست دیگه ما اشاره کرد علاوه به این مذاکرات که به صورت رسمی بین شورای عالی صلح و حکومت افغانستان و نماینده های طالبان صورت میگیره، ما در جریان بودیم که مذاکرات آشیایی و تبادل نظرهای صورت گرفت که بی سابقه بود. ما امیدوار هستم که در کنار مذاکرات رویارویی صحبت‌های فراتر از حوزه گفتگوهای آیت‌های رسمی دو طرف هم صورت می‌گیره. من یقین دارم که در نتیجه تداوم گفتگوها ما به یک درک متقابل میرسیم. طبیعی است که قرائتی که طالبا ارائه کردن تا بالا برداشت را که ارائه کردن از نظام اسلامی و از شریعت اسلامی در بین متفکران دینی و روشنفکران دینی افغانستان،
بله بله فکر کنم چه بله بله
مجاب صاحب بفرمایید، صدای شما قطع شد. بله بفرمایید.
بله بپرسید که در بین متفکران دینی و روشنفکران دینی افغانستان هم منتقدین نسبت به قرائت دینی طالبان وجود دارد. البته گفتگوها که به شکل کانالیزه صورت میگیره در ابعاد مختلف، من یقین دارم که اگر اراده صادقانه برای تحقق صلح در دو طرف وجود داشته باشه، ما به این نتایج خوب و امیدوار کننده میتونیم که انتظار داشته باشیم. اما هنوز بسیار زود است که از نتایج نهایی این گفتگوها با ذوق زدگی بهش برخورد بکنیم. طبیعی است که تغییرات آمده هم در سطح منطقه هم در سطح دنیا که جو منطقه را تغییر میده و جو مناسبات دولت افغانستان و مخالفین افغانستان هم تغییر داده و طالبان هم در موقعیت دیروزی خود نیستن، مشکلات دارن. شما شاید درگیری های بسیار شدید یعنی طالبا و داعش در شرق افغانستان هستیم و یک رویارویی جدید یعنی طالبا و داعش در حال شکل گیری است و به اوج خودم رسیده. این فشارها هم سبب میشه که طالبا از موقعیت دیروزی خود باید عقب نشینی بکنن. همچنان جامعه مدنی افغانستان و جامعه سیاسی افغانستان هم باید منافع کل افغانستان
هست،
منافع فکری ایدئولوژی که خودشان باید ترجیح بدن و سرانجام با یک نسخه عملی مناسب برای تحقق صلح باید همه ما برسید.
سلامت وسه شغله دستگی رو جبر صابر لشکرگاه سخلی گلی دی وای کچری افغان دولت لی بو واحد دری سخه ل طالبانو سره د سولی خبری پر مخ یونسی نو د سولی لپاره چمتو شوی طالبان به د سولی ل خبرو لاس واخلی. شریف الله کونړ سخلی کلی وای ک د سولی خبری د پاکستان پر ځای په کابل کې تر سره شي نو فائدہ بندی بوی. متولا لیکلی دی ل نه معلوم زه طالبان به سولی ته حاضر شي خو پدې کې شک لرم چې چارواکي بیا د دوی د شرایطو په وړاندې ناندری جوړی نکړي. سید آغا ترخیل هلمند لیکلی که سوله په پاکستان کې وشي آیا افغانان هغه باندې باور کولی شي؟ نعمت الله له ورزګان له ګیزاب ولسوالۍ څخه لیکلی وایي زما پوښتنه دا ده چې حکومت څخه عظما له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې باید اول دا معلومه کړي چې جنگ واقعا یوازې طالبان کوي او که ډېرې ډلې. او یو بل اوریدونکي سمسور زادران لیکلی دي حکومت تر کومه حده دا توان لري چې له طالبانو سره که کومه موافقه کوي په هغې عمل کولی شي؟ ښاغلی عبدالکریم حقانیار تاسو دوی ته څه وایست که حکومت له طالبانو سره سوله فرزن و هم کړي کومه موافقې ته و هم رسیږي نو آیا دا اوسنی حکومت به د دې توان ولري چې هغه موافقه عملي کړي؟
بخې د تخنیکي ستونزو له مخې یو څه تاسو له خبر نه د باندې پاتې شوم. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت یا د ملي ائتلاف حکومت باید یو مشخص او خاص دریز ولري. دغه کشمکشونه او دغه تصادونه چې په وروستیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان ولسمشر یوه خبره کوي لیکن د هغه مرستیال او یا یو ځانګړی والي لښکرې جوړوي او یو ځل بیا توپک ته لاس اچوي او یا داسې پیغام استوي افغانانو او نړیوالو ته، دغه ډېره شکه چې دغه د سولې خبرې یا دغه پړاو ته زیان رسوي. اوس باید دغه چې کسان دا درک کړي چې افغانستان بې له سولې بله لار نه لري او په نړیواله کچه په دنیا کې د هرې جګړې پای سوله ده. افغانان افغان ولس هغه که د افغانستان په هره برخه کې ده نور جګړه نه مني، نور جګړه نه زغمي.
بله افغانان سره
درک نشي کولای دا
خبره خو ټول کوي چې افغانان نور له جګړې ستړي دي، لیکن څه فکر کوي که چیرته له طالبانو سره حکومت کومې موافقې ته رسی شي طالبان طبعا چې ځینې غوښتنې لري، آیا د افغانستان حکومت کولی شي چې د دوی غوښتنې ومني او په موافقې ودرېږي؟
زه تر کومه ځایه چې د ملا محمد عمر له پیغام څخه څرګندېږي د هغوی خاصه غوښتنه دا ده چې دوی وایي شرعي عوامر باید تر پښو لاندې نه شي. لکه څنګه چې د افغانستان قانون اساسي تر یوه ځایه ماته معلوم ده سره ده چې ډېرې برخې د نورو هېوادو له قوانینو څخه انتقال شوي دي او په هغه وخت کې هم ما انتقاد کړی دی، لیکن داسې څه هلته نه لیدل کېږي چې هغه دې په افغانستان کې د شریعت خلاف وي. ولی کدای شي په قانون کې ځینې تغیرات راشي تر څو د طالبانو زړه هم په لاس راشي. ولی نور دوی هسې خاصې غوښتنې نه لري. بېره شکه دا باید ومنو چې هغه د جګړې یو لوری ده او یو غښتلی لوری ده. د دې سره سره چې داعش په افغانستان کې را پیدا شوی ده او یا نور فشارونه شته، لیکن تر اوسه پورې هم د جګړې اصلي بار د طالبانو په غاړه ده. تر څو چې په افغانستان کې به د افغانستان په حکومت کې په راتلونکي دولت کې په طالبانو ته یو غوښن ځای ور نه کړ شي ګمان نه کوم چې طالبان د سولې تعذیر شي. ولې که د افغانستان دولت دا غواړي یا داسې هیله لري چې طالبان د دوی په ځان باندې تسلیم شي او یا د یو بل شکل ورته ورکړ شي، زه فکر کوم دغه دریز درست نه ده. په هر حال باندې که د افغانستان د دولت واحد دریز نه وي ډېر داسې تشویش شته چې ممکن طالبان بیا په د افغانستان په حکومت باندې یا په دولت باندې بدګمانه شي او دغه نوې هیلې چې راټوکېدلي دي دغه نوی پړاو چې پیل شوی دغه پروسه چې اوس تیاری ورته نور کېږي ممکن له خطر سره مواجه شي.
شکر،
زنده باشین. جناب دکتر صاحب اکبر وردک، برداشت شما در کل از این چی هست؟ آیا حکومت افغانستان تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در پذیرش خواسته های طالبان؟
من فکر میکنم که در باره مذاکرات با طالبان بعضی از پرنسیپ ها موجود است که دولت افغانستان موجوده افغانستان نمیتونه امرای طالبان قبول کنه و بعضی چیزای فریز که میتونه بر میز مذاکره مطرح کنه و رای حل برش پیدا شوه، چیزی که قابل قبول نیست نه برای دولت افغانستان و نه برای رهبرایش اصلی دموکراسی است. ما فکر میکنم که طالبان تا بالا در تمام اعلامیه های رسمی خود دموکراسی را برای افغانستان یک چیز مرتوب میدانه. پیش طالبان نظام افغانستان یک نظام اسلامی است که با اساس انتخابات مطرح نمیشه، بلکه با اساس انتخاب یا حل و عقد و شورای حل و عقد به این شکل مطرح میشه. ما چند پیش در یکی از نشریه های داخل افغانستان یک مقاله را خواندم که از طرف در یک جریده نشر میشه، در یک سایت نشر میشه، که همراه طالبا یک قسم همدردی نشان میده. عنوان مقاله بود دموکراسی یعنی کفر. اگر طالبا روی اصل اصرار کنه که دموکراسی را قبول نمی کنن، به این حال نه دولت افغانستان و نه مردم افغانستان همراهش موافقه خواهد کرد. مگر چیزایی هست که در قانون اساسی اگر چی باشه و ذوق طالبا برابر نباشه، با خواهدش برابر نباشه، میتونه در روی مذاکرات رای حلی و رای متوسطی برش پیدا شد.
دکتر صاحب فکر کنم دی دوی کل چه دی شریعت یادونه کنیم، فکر کنم چه دی دوی اصلی منظور داده چه حدود دی جاری شی، مثلا دیغل لاست پریشی ده قصی تو خبری دی چه یا قصاص ده هم دی افغانستان اساسی قانون ور سر مشکل نلری. فکر کنم فکر نکنم چه لدی پورت دی دوی زیادی خوشتنی دی شریعت پا برخه کیوی.
پا مدر حلقو که اسلامی حلقو که اسمت را شویدی اتا داده سنگسار او ده لاسون و پریکاول داشتن دوم را محدود شویدی چه تا عملی امکانی مطرح نده. پا ده مانا بانده چه کس هم ده پرنسیب لمخه داشت دول جزاگان پا شریعت که موجود دیدی، مگر شرایطی دوم را مشکل دی چه تا سره کهیشی چه دیده عملی میدان که یه تا دی صفر سر برابری بو بولی سپاکر کم دا موضوع دی حل لاره لری. مگر خبر دا چه طالبان باید خبرلو خانی و قرنوسایی تعبیر نه راوزی است با اسلام که نوعی تعبیر چه دی شریعت نکی دی اسلام نکی دی سنه زمانه دی چول مقتضیات سر برابر ریدلشی و توافق بر سر کولیشی.
بله سب ډیر زیات مننه یوسف زای سب، تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا دی طالبانو غوښتنې به صرف هم دومره وي چې حدود دی جاری سی او کنه فکر کوي چې د نظام دی بدلون یا فرضاً له انتخاباتو سره مخالفت چې ښاغلی اکبر وردګ هم ورته اشاره وکړه دا دی؟
مختلف وختونه لري، دوی بندیانو مسلې لري، دوی د خپل سفر مسلې لري، دوی شریف یعنی اوس پورې زه فکر نه کوم جدید واحد دا خبره لیکلي چې یادې لاس پرې کېدل شي یا د رجم جاری شي. دوی هم اوس په دې پوهېږي چې حالات تبدیل شوي دي، په نړیواله سطح تبدیل شوي دي، او د اسلام تعبیر یعنی حضرت عمر صاحب په وخت کې چې کله قحط و څه وخت لپاره لاس پرې کول ودرول شو، ځکه چې شرایط داسې وو چې خلک بله لاره نه ورته چې غلاو کیا بل څه یو څه وخت لپاره واغ د لپاره نو خلک دوی سره کینی بنیادی هغه دا چې د اسلام خلاف کوم عمل ونی شي. یعنی طالبانو وخت شریعت وو خو بیا هم غلابه کېدل، یعنی مونږ په یاد چې مونږ د سپورتس میدان ته لاړ ول یو غل لاس پرې شوی وو چې بېرته به راووتلو خلکو به بایسکلونه ورکو نور چا بل اغلا کړی و. نو دا شنو یعنی عملی که وسو افغانستان کې هم شریعت یعنی اسلامی قوانین شته دي، خو دا بین خبره ده چې عملی کیږي نه. نو زه په خیال شریعت موجودگی د نظام موجودگی یو خبره ده، او دغه عملی کېدل بل خبره ده. طالبان شاید د عملی کېدو خبره وکړي کده چې د خلکو لپاره چې هغوی یا قاتلین وي یا خلک وجلي وي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه په خیال مونږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې وکتلو چې کمونستانو وخت و مونږ ته یعنی مجاهدین له کمونستانو سره جنګېدلو په کلونو یې سره ووژل، حتی یو بل باندې د کفر او اسلام ټپې لګولې. خو اوس ګورو هماغه کسان چې یو بل سره یې په لسګونو خلک سره وژلي وو، جګړې کړې، اوس په پارلمان کې ناست، یو بل سره په اطلاف کې دي، یو سره ملګري دي. نو ممکن طالبان هم د همدغه خاورې زمن دي، په خټه کې همدغه طبیعت پروت ده که یو څه دوی سره نرمش وشي په یعنې طالب په دې عمل هم شاید ځینې خلک ګرم نه کړي چې دوی کله هم یو سیاسي تجربه نه لرله یو کلیوال ذهن خلک دي او دولت ته ورسېدلو او د دوی په تعبیر کې اسلام چې کوم یو کلیوال ملا ورخودلی و هغه مره په ذهن کې ناست دی هغه نه زیاتې وروسته فکر نه وکړی نو که اوس که دوی د اسلامي نړۍ نورو هېوادونو مصر سعودي عربستان او د دغه هېوادونو له فکري کسانو سره وګوري هغوی نظر واوري ممکن د دوی نظر هم تبدیل شي خو بهرحال طالبانو تر ټولو غټ مشکل دا ده چې اوس هم ځای قوي دي زه فکر نه کوم چې دوی ضعیف شوي دي دوی اوس هم د افغان حکومت ته تر ډېر وخته پورې چلند کوی سي او تر ټولو غټه خبره دا ده چې طالب اوس هم یو مذهبي قوت ده هغوی دپاره کابل نیول ډېر مهم نه دی هغوی وایي چې طالب یو جهادي وظیفه ده خو بهرحال امن زموږ ټولو ضرورت ده او خدای دې وکړي چې طالب ورو ورو له یو چټک او قوي نظامي قوت نه په یو سیاسي قوت بدل شي او کله چې سیاسي قوت بدل شي او مشتابه رامنځته شي نو په دا نورو مسایلو باندې زما په خیال ورو ورو دوی تعامل کولی شي یو بل سره خبرې کولی شي او د افغانستان آینده لپاره یو امید را پیدا کولی شي.
بسیار تشکر جناب سمی یوسفزای روزنامه نگار افغان در لندن. عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجبر روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم، از حضورتان در این بحث تشکر و از شنونده های عزیزم تشکر که پیام فرستادین و همچنان در این برنامه از طریق تلفن سهم گرفتین و همچنان در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی بازم چشم برای شما خواهیم بود. حالا به پایان این برنامه زیر آسمان کبود میرسیم. فراموش نکنین که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا می‌کنن روی همین امواج. بعد از آن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان یک بار دیگه با شما عید مبارکی و همراه با آن خداحافظی میکنیم.
خداوندا رفت از برد رفت از خود.